ಸಿನಾ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
رانوری دن خو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا نندنه هیورز 2013 کال دا اپریل سلیریشت منیټه دا او وختونه شوی دی په اسلام آباد کې د ماخام شپګ په کابل کې دی د ماخام 5:30 او په واشنگتن ڈی سی کې د سحر 9 بجې دی د دیوا یو ساته خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او زموږه جواب
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. یو شمیر مهمه موضوعات هم ستاسو لپاره په دې خبرونه کې راوړي دي، خو لاول غوښ شي د مهمو خبرونو سرټکو ته.
په یو میاشت کې دننه په اسلام آباد کې د امریکایي او پاکستانی چارواکو په دوهم ځل لیدو وروسته په میډیا کې راغلي رپورټونه وایي دواړه هیوادونه د افغانستان په ګډون په ځینو نورو مسلو اختلافونه لري. د سیمې نه څېړونکی اعجاز خټک وایي
د پاکستان د خیبر پختونخوا فاټا او شاوخوا سیمو د پاره په پیښور کې ناس فوزی مشر او کور کمانډر جنرال نذیر احمد بټ نن خبریالانو ته ویلي د پختون اشغورنې غورزنګ غوښتنو باندې خبرو د پاره به یو جرګه جوړیږي. د جنرال بټ دغې خبرې ته غورزنګ تر دې د ما جواب ویلی نه دی.
او هم په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو مالکانو او د هغوی پر ضد د طالب علمانو د پلرونو احتجاجونه دوام لري.
سټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو د سویلي آسیا استازي د پاکستانی لوړپوړو چارواکو سره لیدلی او د امریکا د سویلي آسیا لپاره اعلان کړی تګلارې د عملي کولو او په سیمه کې د امنیت پر سر ورسره خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په خپل یو بیان کې ویلي الیس ویلز د ګل یا دوشنبې په ورځ د اسلام آباد په سفر کې د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټرې تحمینه جنجوا او نورو لوړپوړو دولتي چارواکو سره لیدلی دي. خبر جاتوي په دغه دنو کې مرمن ویلز د امریکا د سویلي آسیا لپاره جوړ شوی تګلارې عملي کولو او د سیمې د امنیت او ثبات لپاره روانو هڅو کې په پرمختګ خبرې کړې دي.
د پښتون تحفظ موومنت یا پی ټی ایم غوښتنو ته د کتنې او خبرو د پاره به د مقامی او سیاسي مشرانو یو جرګه جوړول کیږي. دا خبره د پیښور کور کمانډر لیفټننت جنرال نذیر احمد بټ نن د نهه په ورځ ځینې خبریالانو ته کړې. کور کمانډر ویلي د پی ټی ایم غوښتنې حقیقي دي او دوی د آئین د چوکاټ لاندې د دوی غوښتنو اورېدو ته تیار دي. یاد دی پی ټی ایم په خپل لاهور جلسه کې په کراچۍ او سوات کې هم په راتلونکو کې د جلسو اعلان کړی وو، خو د کور کمانډر دغه اعلان ته وسه پوری د غورزنګ مشرانو سره جواب نه دی ویلی.
د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلافي ځواکونه په افغانستان کې د 2013 کال په لومړۍ روبا یعنی دریو میاشتو کې دومره بمونه غورځولي چې د تیرو 15 کالو په لومړۍ روبو کې ساری نه لیدل کیږي. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان لخوا په خبرو شویو معلوماتو کې راغلي دي چې په افغانستان کې د بمبارۍ شمیره وروسته له هغې زیاته شوه چې په تیر اگست کې د افغانستان لپاره د امریکا ولسمشر خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. د امریکا د هوایي ځواکونو د مرکزي قومندې لخوا په خبرو شوي بیان کې راغلي دي چې د 2013 کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې په افغانستان کې 1,600 بمونه غورځول شوي دي. خبر زیاتوي چې تر دې مخکې په 2011 کال کې 1,300 بمونه غورځول شوي وو او د 2003 او 2003 کلونو د هوایي بریدونو شمیرې نه دي خبرې شوي.
په خیبر پختونخوا کې شخصي یا پرایویټ سکولونو احتجاج نن په دویم ورځ هم جاری وو او سکولونه بند وو. د پرایویټ سکولونو د اسوسییشن صدر محمد سلیم وایي د دوی احتجاج د پیښور های کورټ د حکم پر ضد نه دی، بلکې صوبایي حکومت چې د سکولونو د پاره کومه ریګولیټری اتارټي جوړه کړې نو په هغه کې نه خصوصي تعلیمي ماهر یا د پرایویټ سکولونو نمائندګي کوونکی اغسته. بلخوا د پرایویټ سکولونو د احتجاج پر ضد هغه مور او پلار هم احتجاج کوي چې بچي دغه سکولونو ته لیږي. دوی وایي پرایویټ سکولونه د تعلیم په ځای تش کاروبار کوي. او په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو لخوا احتجاج روان دی. دوی وايي حکومت چې ورسره کم لوزونه کړی وو هغه نه دی پوره کړی. د دې خبريال حمید سمسور نبپی تاسو ته په دغه خبرونه کې تفصيلي ریپورت وړاندې کوو.
خو تر هغه مخکې د افغانستان په ختیز کونړ ولایت کې د داعش ډلې د سری قتی یو مهم قومندان د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی او دوه نور کسان یې نیول شوی دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د ګډو افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی د داعش ډلې قومندان زاهد نومیږي او په پیری باندې مشهور دی. چارواکو ویلي په دې عملیاتو کې له داعش ډلې څخه ګڼ شمیر سپکې او درنې وسلې هم ترلاسه شوې دي. له کابل پرې د ډیوی خبریال حقمل روان دا راپور رسولی.
دفاع وزارت ویان جنرال ردمنیش امریکا غږ ډیوی سره په خبرو کې ویلي په دې عملیاتو کې د داعش ډلې اړوند دوه شکمن کسان هم نیول شوي او هم داراز ګڼ شمیر سپکې او درنې وسلې هم د افغان ځواکونو په روانو عملیاتو کې ترلاسه کړې دي.
په چپدره کې د عملیات په نتیجه د دشمنانو داعش له جملې څخه یو تن په نامه د زاهد الله یو مشهور قماندان هغه د منځه تللی او د دوی زیات وسلې او مهمات
نوموړی ویلی دا مهال د کونړ په چپی درې دانګام وټیپور د څوکۍ ولسوالۍ په وټیکل درې او د نورګل په غرنۍ او لرو پرتو سیمو کې د داعش ډلې فعالیتونه شتون لري.
چپیدری ولسوالی و تفور همدارنگی دیوگل داری در توقی ولسوالی دیوگل داره و تا ویجی در غریز سیمو در دقیق که او یو شکویر زنگیری پر نرگل پر غریز سیمو که همشتا زکر که کنر خود زیادتر سیمی غرانه دی دیری لری پرتی سیمی دی و در سیمی دی چه اگر تایت امنیتی زوکونه حضور نداری او دیری لری غریزی.
دی دفاع وزارت ویان جنرال ردمنیش ویلی دی داعش په نوم کومه ډله چې په افغانستان کې فعالیت کوي دی پاکستانی طالبانو اړوند جنگیالی دی او خپل بیرغ ته بدلون ورکړی. داعش وسلوالې ډلې تر دې دمه د افغان حکومت دی سرګندونو او دی وژل شوی ډاکټرانو په اړه څه نه دی ویلي. حکمل صدات روان، امریکا غږ، دی ریډیو افغانستان.
دا واشنگتن ڈی سی دی. تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبرونه اورئ.
د کینیډا پولیس دا موندلو هڅه کوي چې په ټورانټو کې په خلکو د گاډي خېجولو پر شا مقصد سوو. دغه پیښه پرون د ګل پورس شوی و چې یو تن په پیاده روانو خلکو گاډي وخېجوو. په دې پیښه کې لس تنه مړه او 15 نور زخمیان شوي دي. د ټورانټو پولیس مشر مارک ساندرز د مشکوک تن پیژنګلو د 15 کالو الیک میناسیان اخودلی چې هم د ټورانټو دی. یو حکومتي چارواکی ریلف ګوډل تر مخه د امنیتي چارواکو سره خبرونه پس هغه ویلی شي چې د دې پیښې د قومي امنیتي حالاتو سره هیڅ تعلق نشته. میناسیان د پیښې نه لږ ساعت پس پولیسو نیولې ده. د کینیډا وزیر اعظم جسټین ترودو هم د پیښې ښکار خلکو او خاندانونو سره خواخوږي کړې.
سپینه مانی وای د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د رهبر کیم جان اون ترمنځ د خبرو ورستۍ او یوازنې موخه بې وسلې کېدل دي. دوی زیاتوي په پیونګ یانګ باندې به د امریکا فشار همداسې دوام ولري او بندیزونه به ترې تر هغو لرې نه شي تر څو د بې وسلې کېدو په لاره کې کوټلي ګامونه پورته نه کړي. د سپینې ماڼۍ د رسنیو مشرې سیرا هوکبی د ګل یا دوشنبې په ورځ وویل دوی په یوازې د شمالي کوریا په خبرو بسنه ونه کړي او زیاته کړه چې په دې لاره کې کمزوري هم نه دي. هغې زیاته کړه چې د بې وسلې کېدو په لاره کې یو شمیر سم کارونه شوي دي خو لا زیات نور څه باید وشي. کیم تر دې وړاندې د اټومي وسلو ازموینه او له یوې لویې وچې څخه د بلې لویې وچې ویشتونکي توغندي ازموینې بندې کړې وې.
د دمشک په جنوبي برخه کې په سونو عام خلک د روس په مرسته د شامي حکومتي فوزونو او تندروار ډلو ترمنځ په جګړه کې نښتې دي. د شام حکومت 15 ورځې مخکې د جنوبي دمشق ګیرچاپیرا علاقې د تندرونه واپس اخیستو لپاره فوزي عملیات شروع کړي وو. د علاقې نه یو خبریال متر اسماعیل وایس اف امریکا ته ویلي ګڼ شمیر کورنو په تاخانو او عارضي ځایونو کې په ناغستې او دوی د اوبو او خوراک ته سخت تکلیف سره مخ دي. د ملګري ملتونو امدادي اداره یو این آر ډبلیو ای وای په جنوبي دمشق کې قریبا 12,000 پورې عام خلک دي چې 6,000 پکې فلسطینی کډوال دي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نهي اسې شنبې پورس په سپینه ماڼۍ کې د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون رسیدو ته په رسمي مراسمو کې هرکلی وکړي. ټاکل شوې ده چې دواړه مشران به په خپلو کې رسمي خبرې وکړي او په ګډه به سره یو ماښامنۍ یا د شپې ډوډۍ وخوري. د ماکرون د هرکلی په مراسمو کې به د امریکا د پوځ له 500 واړو څانګو څخه 1500 کسان برخه واخلي. د سې شنبې د ورځې خبرې به په یو شمېر هغو مهمو نړیوالو مسلو باندې وڅرخي د کومو په اړه چې دواړه هیوادونه په خپلو کې اختلافات لري، لکه د سوریې جګړه، د ایران اټومي پروګرام او په سټیلو او المونیمو باندې د ټرمپ لخوا د ټاکسونو د زیاتولو مسله. ماکرون به لومړنی ولسمشر وي چې د ټرمپ په اداره کې ورته داسې رسمي او دولتي هرکلی ښودل کیږي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو او قدرمن اوریدونکو، تاسو زم غږ د وایس اف امریکا دی وین اوري. د خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډي سي له سټډیو څخه خبريږي. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، په یو میاشت کې دننه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د امریکایي او پاکستانی چارواکو په دوهم ځل لیدلو وروسته هم په میډیا کې راغلي رپورټونه وایي چې دواړه هیوادونه د افغانستان په ګډون په ځینو نورو مهمو مسلو کې یو بل سره اختلافونه لري. نور حال احسان محمد خان په دې راپور کې درکوي.
د امریکا او پاکستان توجنې اړیکو خکولو په لړ کې چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ترڅنګ د دواړه اړخو لوړپوړي چارواکو وخت په وخت د یو بل د هیوادونو سفر کړي، هم په دغه لړۍ کې د امریکا د خارجه چارو وزارت د سویلي اسیا لپاره استازي میرمن ایلس ویلز هم د یوې میاشتې په کمه موده کې دوه واره د پاکستان سفر کړي او د افغانستان لپاره د امریکا تګلارې په شمولې په مهمو ستونزو د پاکستانی لوړپوړي چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. په پاکستان کې سړنکاران وایي تر دې دمه دغه خبرو اترو د لاري کوم پرمختګ نه دی لیدل شوی. د عالمی اړیکو سړنکار پروفیسر اجاز خټک په وینا د امریکا او پاکستان د اړیکو خکولو لپاره اساسي ټکی باور پیدا کول دي چې دغه ځای ته رسیدل بغیر د کوم عملی ګامونو اغیستو امکان نه ښکاري.
پاکستان وایي چې موږ ته څومره وخت دی موږ کوو، ځینې زیات یو خاص حد نه زیات نشو کولی، د صلاحیت خبره هم وي نو اوس خبره خو پوره باور نه راځي. بنیادی خبره همدلته ده چې دوی خلاف د پاکستان دومره عملو کې چې کم از کم د پاکستان خاوره د افغانستان خلاف نه استعمالیږي. اوس څومره هغه پورې دغه د خویو بل باندې بنیادی طور باندې د سینس باندې باور کمی دی او دا د انټرنیشنل ریلیشنز یو بنیادی کریکټرسټیک باور چې دی هغه ډېر ګران کار دی.
میرمن ایلس ویلز چې د دې وړاندې هم د مارچ 18مې نیټې څخه پاکستان ته یو اونۍ اوږد سفر ترسره کړی وو او په دغه مهال یې یاد کړی و چې پاکستان دی د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد یو شان کوټلي ګامونه پورته کړي. سړنکاران وایي افغانستان او پاکستان ترمنځ چې اړیکې د ډېر تاوتریخوالي سره مخ دي او امریکا لخوا د افغانستان تګلارې په حق لا په پاکستان دغه فشار زیات شوی هم دی. سړنکار پروفیسر ډاکټر منظور افریدی وایي تر اوسه چې دغه دوړخیزه سفرونه دوام لري دغه په خپل ځای یو مثبت عمل دی، خو د ګټورو اړیکو په لوري کوم پرمختګ لا تر اوسه نه لیدل کیږي.
یو بل سره هغه زیاتې شوي دي او د امریکې د طرفه چارواکي راغلي دي چې د پاکستان چې کوم لومړی وزیر دی شاهد خاقان عباسی هغه هم امریکې ته په دې باره کې تللی وو او بالکل د دې سره اتفاق ساتم چې داسې موږ چې ورته کنسولایډیټډ یا څه سالډ فیکټ ویلی شو حقیقت ویلی شو هغه مخې ته نه دی راغلی. نو زه دا ګڼم چې بالکل په دې کې څه هر ډل شته دی داسې څه
مشکلات او مطلب روکاوټونه لري چې هغه پرمختګ نه کیږي یا دغه ریپورت مخې ته نه راځي چې هغه واقعي یو واضحه لارا او واضح نه عمل پوي کې ودري شوی.
امریکا او افغانستان چې دا تور لګوي پاکستان په خپل خاوره حقانی شبکې او افغان طالبانو ته پناه ورکړي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي او وای د افغانستان څخه ترهګری ډلې په پاکستان کې بریدونه کوي. تیر کال د اگست په میاشت کې چې امریکایي صدر ډانلډ ټرمپ د افغانستان د پاره تګلاره اعلان کړې وه او ویلي وو امریکا به نور د پاکستان په دغه چلن غلی پاتې نشي. د دغه تګلارې د اعلان وروسته چې د دواړه هیوادونو اړیکې د تاوتریخوالي سره مخ دي او څېړنکاران وایي د تاوجنو اړیکو باوجود دوه اړخیزه لیده کاته او خبرې روانې دي، خو دغه خپلمنځي ستونزې هم هغه شان په ځای لیدل کیږي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
دا د وایس اف امریکا دیو دا ګرانو اوریدونکو، تاسو د ډیوا خبرونه د وایس اف امریکا ډیوا په ویب سایټ باندې او د ډیوا په فیسبوک باندې او د ډیوا په یوټیوب باندې هم لیدلی شي او په ریډیو باندې اوریدلی شي. او وس زو سیړنی اړخته د پاکستان او امریکا ترمنځ د لګي سمودینا تعلقات ډیر زیات د تاوتریخوالي سره مخ دي. دواړه ملکونه د یو بل پر ضد بیانونه هم ورکوي او بل طرف ته کوششونه هم روان دي چې په کومه طریقه باندې دواړه ملکونه یو ځل بیا یو بل تر نږدې کړي شي او باور ترمنځ پکې جوړ کړي شي. هم په دې لړکی تاسو د یوې هڅې په حواله سره احسان محمد خان نه ریپورت واوریدو. سیرن اخلو اس پدی باندے زم سیرن کار پیر سے برشا مکسر پر سٹوڈیوز کی موجود ہے. پتہ وقت بخیر اخلی پیر سے.
بخیر
پیر سے. پاکستان او امریکہ خود مودونا اور کلا نستی شی کلا بیا یو بل سرا اڑی کی خرابی شی هغه شانتی پاتی نشی. نن سبا چی کم دا تعلقات کی دسے خراب والے راغله د دې پر شا مسلی کمی کمی دی چی تر دې حد پوری دا دوانه را ورسیدل.
نو جی دی پرشا چې کوم اصلي مسله دا د افغانستان چې کومه تګلاره صدر ټرمپ اگست کې تیر کال اناونس کړی و په هغه باندې پاکستان هم نیوکه کړی او بیا صدر ټرمپ چې کوم ټویټونه کړی و په هغه کې دا ویلو چې پاکستان ټګي کوي او موږ نه پیسې اخلي او مرسته را سره نه کوي. او دین علاوه بیا صدر ټرمپ هند ته هم ویلو چې تاسو افغانستان کې د موږ چې کوم بوج دی هغه موږ سره شریک کوي. نو دا خبر شوی ورسره ورسره بیا موږ ولیدل چې پاکستان باندې دوی چې کوم فوجي امداد دی هغه بند کو او نږدې وخت کې داسې خبرې وشوه هغه کې موږ واورېدل چې دلته چې کوم پاکستانی سفارتکاران دی هغوی باندې بندیزونه ولګېدل چې هغه یو خاص علاقې نه یو خاص 15 میلیونه زیات نه شي وتلی بغیر اجازت نه هغوی سرته نه شي تللی. نو دا ورسره بیا موږ وکتل چې په اسلام آباد کې یو واقعه وشوه چې هغه کې چې کوم دوی عسکري اتاشي دی هغه نه یو کس مړ شو پاکستانی. هغه بیا نن لاهور های کورټ مرډر کړی دی هغه په بلیک لسټ واچولو. نو تعلق ډیر زیات دواړه سره خراب شوی دی. خو اصلي چې کوم مسله ده ما ویل هغه په افغانستان حق له ده افغانستان حق له پاکستان نه دوی نیوکه پاکستان دوی دا مطالبه کوي او دا غوښتنه کوي چې تاسو ټول ترهګر ګروپونه چې کوم دی هغه کې حقانی شبکه ده هغه کې افغان طالبان دي هغوی باید چې یاونی سي یا په هغوی په خلاف کاروایی وکړي. نو هغه پاکستان وایي چې مونږ کاروایی کړی ده مونږ په پمزکی باندې داسې دوی منظم موجودگی نشته او کویم نو هغه دوی په افغان ماجر اړوي چې هغه کې داسې کسان ووي چې دوی ته به تګ راتګ کوي تر هرګر. نو هغه یو پاکستانی یو بل چال دی هغه کوشش کوي چې دا ماجر والا کیسه په افغانستان باندې فشار واچوي په امریکا واچوي. خو بنیادی مسله نه دی حل. افغانستان کې مونږو تشدد زیات شوی دی او نږدې ورځو کې بیا داسې واقعات وشو. ورسره ورسره دا هم د حقیقت دی چې پاکستان او امریکا داسې تعلق ډېر زر ختمول هم نشي. نو مونږ به ګورو چې روان وخت کې چې دا تعلق به خرابې ګوري چې پاکستان اوسه پورې هغه ګامونه نه دی اخیستي امریکا وایي چې کوم امریکا ورنه غواړي او چې کوم ضروری دی د افغانستان کې د امن او ثبات راوستلو لپاره.
نو څنګه به حل شي؟ دواړه به یو بل ته څنګه په یو بل باندې بیا باور جوړ کی چې دا قسمه حالات دي؟
نو دیکھے بہ ڈیر کار قبول پاکستان تو ڈیر کار قبول پاکستان باندھ دا تو رونا لگی چی پینٹاگان چکم آخر رپورٹ راغل ہم دا ویلی چی طالبان حوکانی شبکات دوی کار گرزی پا پاکستان کے نو چکل پورے پاکستان افغانستان سرا امریکی سرا نیٹو سر پا افغانستان کے مرست نوی کڑے چی طالبان اگر طالبان چی دوی وای چی مونگا سر پیشتے اگر یا خبرو تا نراولی یا افغان امریکی تا حکومت حوالہ نہ کی نو اغه پوره به ایمان د خیال چې دوی تعلق په خکیږي او دین علاوه اوس چې کوم سفارت لیول باندې دوی تعلقات خراب شوی دی اغه به هم مونږ وینو چې ورځ پر ورځ به نور هم اغه کیږي سپیشلی دا کوم اوس یو کسته چې پاکستان وای چې اغه په ایکسټ کنټرول لیست باندې چې وی اتاشي چې کوم دی یو کس ورنه مړ شوی دی نو دا به ډیره غټه مسله جوړیږي. خو اصلي خبره دا د افغانستان دی. افغانستان کې تشدد زیاتیږي او پاکستان اگر کارون نه کوي پاکستان خو یو تګلارې باندې نیوکه کوي بل وای چې دا جنگ دی افغانستان جنگ دی په خپل خاور نه کو او الټه افغانستان ته وای او امریکا ته وای چې اگر تر هرګر چې کوم افغانستان په خاور پراته دی او پاکستان ته خطر ده باید هغه یا په موږ حواله کوي یا کاروایو کوي. نو دواړو طرف نه اعتماد کمی ده دواړو طرف نه چې کوم دی یو بل باندې تورونه لګي نو دا سلسله به زیاتی کې مانه د خیاچ نږدې وخت کې به تعلق خشي.
صحیح ډیر مننه پیرزه پرشاس
ډیر مننه.
ترنو قدرمن اوریدونکو د امریکا او د پاکستان ترمنځ د ناخوالو مو واوریدل چې امریکایي ډیپلوماټان هڅه کوي دغه دوه هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی راکم شي او په همدې لړ کې ایل اس ویلز په یوې میاشت کې د دوهم ځل لپاره پلازمین اسلام آباد ته تللی. څومره چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ اړیکې مخ پر خرابېدو دي او خرابېدو خواته نږدې کیږي او د حل لارې نه ښکاري نو پاکستان هڅه کوي له روسیې سره ځان نږدې کړي. د لومړي ځل لپاره د پاکستان او د روسیې د ملي امنیت سلاکارانو په ماسکو کې سره لیدلی دي. په دې اړه مو د ټي وی خبريال ارشد حسین خبروي.
د امریکې او پاکستان په تعلقاتو کې د تاو تریخوالي راتلو وروسته د روس او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو په اول ځل لیدلی او د دفاع، سایبر امنیت، اټم او استخباراتي معلوماتو شریکولو سره د تجارت په برخه کې د نږدې مرستو په سر خبرې کړې. ماسکو کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا او د روسي فیډریشن د امنیت د شورا سیکرټري نیکولو پیټریاشي په مشرۍ د دواړو هیوادونو د ډلو دوه ورځې ناشته د ګل پورس پای ترسیدلی. د غونډی رستو ویلی شوی چې د پاکستان په پلاوی کې لوړ رتبه پوځي چارواکي، سیاسي استازي، استخباراتي او د ستراتیژیک پلان ډیویژن چارواکو چې د ملک د اټمی او میزایل پروګرام سارنه کوي هم ګډون درلود. ویلی شوی چې دواړو خواو په لیدنه اطمینان او د مثبت پرمختګ لور ته د تک سرګندونې کړي. راپورونه وایي چې د روس د سوداګرو یو وفد به هم په روانه اونۍ کې د پاکستان سفر کوي او دلته په بیلابیلو برخو کې د پانګونې پلان لري. پاکستان او روس خپل اړیکې په داسې حال کې پراخوي چې د اسلام آباد او واشنگتن د لسیزو راهیسې اړیکې په روستو کلونو کې د تاوتریخوالي ښکار شوي. دغه اړیکې هغه وخت خرابې شوې چې د پاکستان په امنیتي ادارو افغانستان کې د طالب وسلوالو د ملاتړ تورونه ولګېدل. پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي امریکا په افغانستان کې د امنیت د خرابېدو لړ کې د پاکستان د قربانې ګډوري جوړوي. سیوړونکي وایي ماسکو او بیجنګ د واشنگتن او اسلام آباد په تعلقاتو کې د رامنځته شوی خلا نیولو او د دغه ځای د ډکولو هڅه کوي. د نړیوال چارو څیړونکی ډاکټر اعجاز خټک وایي روس یو مهم هیواد دی او پاکستان چې د چا سره هم تعلقات پراخوي نو دا یو ښه خبره ده. ولې که پاکستان داسې د امریکې او هند په جواب کې کوي او بل یو مدار تزي نو باید چې پاکستان د هیوادونو ترمنځ د مدارونو د چکر نزان اوساتي.
پاکستان
اسلام آباد د ماسکو سره د کال 2014 راهیسه دو اړخیز تعلقات بیر تر روان کړي او هم دغه کال د روس د بهرنو چارو وزیر د پاکستان سفر کړي وو. روس ته د پاکستان او روس ځانګړي ځواکونو په کال 2014 او 2019 کې ګډ مشکونه هم کړي وو. روس او پاکستان د اربونو ډالرو د توانای په مت کې خبرې هم کوي. چرته چې چین د وړاندې نه په تیرو دریو کلونو کې د سړکونو جوړول، ریل پټلۍ غځولو، توانای او سمندري اډو جوړولو په برخه کې 19 ارب ډالر لګوي. بیجینګ ژمنه کړې چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په مت کې به کال 2030 پورې اندازن 2.5 ارب ډالر هم لګوي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
دا وایس اف امریکا دی ودا د پښتون تحفظ موومنت یا پی ټی ایم غوښتنو ته د کتنیو خبرو د پاره باد مقامی او سیاسي مشرانو یو جرګه جوړول کیږي او دا خبره د پیښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرال نذیر احمد بټ نن د نه پورس زینی خبري اعلان ته کړی ده. دی ویناتا او د اعلان ته د پدی باندې د سړنې د پاره د ډیو سړنکار اسماعیل خان سره مونږ سره په لاین دی. په دی وخت کې هغه ته هر کله وایو او په دی خپل د سړنې اخلو. په خیر اخلي اسماعیل خان سره.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. اسماعیل خان صاحب، تاسو به هم دغه بیان د نظر نه تیر شوی، کپدی راته لګ تفصیل وای چې جنرال صاحب چې کومه دا خبرې کړې دي نو د پی ٹی ایم سره د جرګې په حواله سره څه ویل دي، څه تفصیلی بیان دي؟
هغه نه پښتنو شو بنیادی توګه باندې خدا د پټا او د خیبر پښتونخوا د عمومي امنیت په اړه باندې دا یو بریفینګ وو. خو بیا د بریفینګ نه پوسو دینه د پښتون تحفظ موومنت یا د پی ٹی ایم چې کوم مطالبه دي غوښتلې دي دا غي کوم دا غي بارکم تاسو شو نه غي په یو خبرې په جواب کې دا وې چې په روس روز د شو روز کې په گورنر هاوس کې د اپیکس کمیټه میټینګ وچ پای کې کور کمانډر می گورنر دا غي مشري کوي او د صبح وزیر اعلی هم پکې موجود یو نور سرکاري افسران هم پکې پاغه کې دا فیصله شوی و چې دا د 200 دا کوي میٹنگ راغواڑی او پاغی کے گورنر سرد چیف منسٹر او دنور کسانو مشرانو دی بچے کم دینو دا کس دغه راغواڑی د پی ٹی ایم دے کسانو سرب مشرانو سرب دی رابطہ کی او دا غی چے کم غختن دی پاغی باندی باغی سر خبر اترے کی دی دا خبر ہم مکڑا دا چے دا منظور پشتین سر مخ کے دا فوج یو افسر دا جیو سی نائن ڈیف جنرل آفیسر کمانڈنگ نائن ڈیف اغی و سر غل ملاقات شویم دی خبری مرسر شوی دی او اغی وی چمونگا خبرو نا پشاب بانی دغنو دی چی کمی جایزی خبری دا آئین او دا قانون دا دغا چوکار تا دلان دی نو پاگی دی سر خبر کی دی شی.
جنرل صاحب چرته دا پی ٹی ایم چی کم پا امنیتی زواکونو باندی یا مشرانو باندی جنرلانو باندی یا ادارو باندی کمی نیوکی کئی، ایا حقویت هم سا جواب اویلی کنا؟
اږي دا خبر و چې د کوم زیاتې مدغدي مطالبي دی اږي په نظر کې خدا مطالبه جایزي مطالبه دي کته چک پوسټونو د حواله سره دي یا د مینونو د حواله سره دي یا چې کوم خلک به درک کړي او اږي دا خبر کول چې د دې مطالبو دغه وا چې لکه کله حالات زیات ډیر خراب ونه هغه وخت کې خو دا خبر چانه کول خو چې حالات خشول او حالات سمون رخت روان شلو دغه مطالبه اوس من سروبته اغي مغي دا وچ مسله اوس دغه چې دغه خیال دا وچ کدا فاټا عمومي فیصله کده دغه چې دا آیا په پرپا سره مرکی کزان لپاتې کیږي دغه در ترلان دی بعد فرنٹیر کور او د لیوی دغه بدغه کېدل برتی به کېدا او به دغه تربیت کېدو به دغه ترلان دی دغه چک پوسټ نه غیتا والا کېدل اوس خبره ده چې هغه یو کال ژوندول شوی دی اوس دی لګیا دی چې په څه طریقه باندې د فرنٹیر کور یا د ملیشي خلک مخې تراولي چې هغه دغه تربیه وشي او چې چا می ته دا چک پوسټ کم کم ځکه چک پوسټ دی اگر اکم کې دی وي دی خبره ده چې مخکې نوم دی تقریبا سره پاسه ډیر شي صدا چې څو چې کم دي نه غیر کم کړی دی او باقی هم دا غیر دا پښته چې سمه طرز راکېلی شي چې دلته چې څو دي ته حواله شي او دی بیا خپل لږه چې کم دي نو ذمہاري هغه ته تر حواله کې ودي پښا باندې شي فوجن تر نظر دې نه روبا شي او کم دغه خبر وايي چې د ماينونو خبر دا وی چې د فوج داړه ماينون ماينون نه دی لګول شوی چې کم کم ځکه مخکې ماينون لګېدلی هغه داغه هم هغه یو شمیر بیان کو چې دومره ماينونه زین لري چې پالته کې هغه باندې مخه دغه خلکو ته ویل چې زین لري زین لري او تقریبا سالویر څخه د پاسه د فوج ټیمونه لګیا دي او دغه کوشش ته چې هغه کم چې کم په خوانه ماينونه لګېدلی هغه ماينونه دغه زین لري کی او چې تر څو پورې د رښتیا خلکو خبره داغه چې هغه دغه لیستونه دی راغلی کی د چا ضرورت پیښی کی چې هغه د خلکو سره دغه د ملاقات مسله کې دغه د خپلوان سره چاو کی او خبره دغه چې د کډیر هغه کسان د سلی د میسنګ پرسن چې هغه پاغه باندې کې دي شي الزامونه پی دغه نو هغه پاغه باندې خبره کې دي شي چې ورته چې دا کسان سره یاشتا یا نشتا یا چې کم دې نو چې کم دي پاغه باندې کم قسم الزامونه دي او دغه سربسې کې ګناغي دا خبر مطلب دا و چې خبره دغه ته کې دي دا سیاسي مشران دي د پخپل باندې گورنر او وزیرانا دې خبرو کې او د دې مسلې حل روبا شي
صحیح شو ډیره مهرباني اسماعیل خان صاحب
د واشنگتن ډي سي نا دا وایس اف امریکا دی په ریډیو دی
کله نو ریډونکو د دې وا خبري خبرونه کې واره بیا تاسو ته هر کله وایو لاول وړاندې کوو د خبرونو سټکه
په یو میاشت کې د نن په اسلام آباد کې د امریکایي او پاکستاني چارواکو په دویم ځل د لیدو وروسته په میډیا کې راغلي راپورټونه وایي دواړه هیوادونه د افغانستان په ګډون په ځینو نورو مسلو اختلافونه لري. د سیمې نه سیوډونکو اجازه هټک وایي
پاکستان جو عملو کې چې کم از کم د پاکستان خاورا د افغانستان خلاف نه استعمالي باور جمعي.
د پاکستان د خیبر پختونخوا پاټا او شاوخوا سیمو د پاره په پیښور کې ناس پوزي مشر او کور کمانډر جنرال نذیر احمد بټ نن خبري اعلان ته ویلي د پختون ژغورنې غورزنګ غوښتنو باندې خبرو د پاره به یو جرګه جوړیږي. د جنرال بټ دغه خبرې ته غورزنګ تر دې د ما جواب نه دی ویلي.
او هم په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو مالکانو او د هغوی پر ضد د طالبانو د پلرونو احتجاجونه دوام لري.
The promotion fee, so education fee, so advance fee, so have your examination fee, so your care food fee, so regulatory authority you are sure that we will carry the break the regulatory authority will carry.
او اس وخت شه د خبرونو تفصیل تا
د امریکا د بهرنی چارو د سویلی آسیا استازي د پاکستان لوړ پوړو چارواکو سره لیدلی او د امریکا د سویلی آسیا لپاره اعلان کړی تګلارې د عملی کول او په سیمه کې د امنیت پر سر یې ورسره خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په خپل بیان کې ویلي الیس ویلز د دوشنبه یا ګل پورز د اسلام آباد په سفر کې د پاکستان د بهرنی چارو سیکرټر تحمینه جنجوا او نورو لوړ پوړو دولتي چارواکو سره لیدلی. خبر جتوی په دغو لیدنو کې میرمن ویلز د امریکا د سویلی آسیا لپاره جوړې شوې تګلارې عملی کول او د سیمې د امنیت او ثبات لپاره روانو هڅو کې په پرمختګ خبرې کړي.
د پښتون تحفظ موومېنټ یا پی ټی ایم غوښتنو ته د کتنې او خبرو د پاره به د مقامي او سیاسي مشرانو یو جرګه جوړول کیږي. دا خبره د پیښور کور کمانډر لیفټننت جنرال نذیر احمد بټ نن د نهې په ورځ ځینې خبریالانو ته کړې. کور کمانډر ویلي د پی ټی ایم غوښتنې حقیقي دي او دوی د آئین د چوکاټ لاندې د دوی غوښتنو اورېدو ته تیار دي. خو د کور کمانډر دغه اعلان ته وسه پورې د غورځنګ مشرانو څخه جواب نه دی ویلی.
د امریکا تر مشرۍ لاندې تلفیز واکونو په افغانستان کې د 2013 کال په لومړۍ روبا یعنی دریو میاشتو کې دومره بمونه غورځولي چې د تیرو 15 کالو په لومړۍ روبو کې یې ساری نه لیدل کیږي. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان لخوا په خبرو شوي معلوماتو کې راغلي دي چې په افغانستان کې د بمبارۍ شمیره وروسته له هغه زیاته شوه چې په تیر اگست کې د افغانستان لپاره د امریکا ولسمشر خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. د امریکا د هوایي ځواکونو د مرکزي قومندې لخوا په خبرو شوي بیان کې راغلي دي چې د 2013 کال په لومړۍ دریو میاشتو کې په افغانستان کې یو زر یو سل او شپږتیا بمونه غورځول شوي دي.
په خیبر پختونخوا کې شخصي یا پرایویټ سکولونو احتجاج نن په دویم ورځ هم جاری وو او سکولونه بند وو. د پرایویټ سکولونو د اسوسییشن صدر محمد سلیم وایي د دوی احتجاج د پیښور های کورټ د حکم پر ضد نه دی، بلکې صوبایي حکومت چې کوم د سکولونو د پاره ریګولیټری اتارټي جوړه کړي نو په هغې کې نه خو څوک تعلیمي ماهر یا د پرایویټ سکولونو نمایندګي کوونکی اغسته، بلخوا د پرایویټ سکولونو د احتجاج پر ضد هغه مور او پلار هم احتجاج کوي چې بچي دغه سکولونو ته لیږي. دوی وایي پرایویټ سکولونه د تعلیم په ځای تش کاروبار کوي.
سپینه مانی وایي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا د رهبر کیم جان اون ترمنځ د خبرو وروستۍ او یوازنې موخې بې وسلې کېدل دي. دوی زیاتوي په پیونګ یانګ باندې به د امریکا فشار همداسې دوام ولري او بندیزونه به ترې تر هغو لرې نه شي تر څو د بې وسلې کېدو په لاره کې کوټلي ګامونه پورته نه کړي.
د کینیډا پولیس دا موندلو هڅه کوي چې په ټورانټو کې په خلکو د گاډي خېجولو پر شا مقصد څه وو. دغه پیخه پرون د ګل پورس شوی وا چې یو تن په پیاده روانو خلکو گاډي وخېجو، په دې پیخه کې لست نمړه او 15 نور زخمیان شوي دي. د ټورانټو پولیس مشر مارک ساندرز د مشکوک تن پیژنګلو د 15 کالو الیک امیناسین خودلې چې هم د ټورانټو دی.
د امریکا پخوانی ولسمشر جیورج ایچ ډبلیو بوش له رواني درملنې سره مخ په خکې دوی. 93 کلن بوش د یک شنبه په سهار د امریکا د هیوستن ایالت په روغتون کې د وینې د میکروب له امله په روغتون کې داخل شوی و. د هغه د کورنۍ له خوا په یو خبري شوی لامی کې راغلی دی چې بوش درملو ته ځواب ویلی او روغتیایي حالت یې اوس په خکې دوی. بوش د یک شنبه په ورځ په روغتون کې تر داخلي دوه مخکې د خپلې 92 کلنې میرمنې باربارا بوش د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی و. د دواړو د واده دریاوی کال کېدل.
د دمشق په جنوبی برخه کې پسونو عام خلک د روس په مرسته د شامی حکومتي فوزونو او تندروډلو ترمنځ په جګړه کې نښتی دي. د شام حکومت 15 ورځې مخکې د جنوبی دمشق کرچاپیره علاقې د تندرونو واپس غستو د لپاره فوزی عملیات شروع کړی وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو دا تاسو وړاندې په خبرونو کې واوریدل چې د پښتون تحفظ موومنت یا د پی ټی ایم غوښتنو ته د کتنې او خبرو د پاره باید مقامي او سیاسي مشرانو یو جرګه جوړول کیږي. او دا خبره د پیښور کور کمانډر لیفټننټ جنرال نذیر احمد بټ نن د نهه په ورځنی خبریالانو ته کړې. د کور کمانډر دغه اعلان ته په جواب کې د پښتون تحفظ موومنت یو مشر موسن داوړ سوای نو شیروان قلندر ورسره خبرې کړې.
مونږ سره جیو سفر داسې فارملی چار رابطه نه ده کړې د مذاکراتو لپاره، داسې انفارملی مطلب په ځانګړې توګه راغلي مونږ سره یو څو کسان راغلي وو. هغوی چې مونږ به پکې جرګه وکړو په منځ کې د لاهور د جلسې نه مخکې، په بهرحال بیا په لاهور جلسې نه مخکې چې کوم هغه واقعات وشو او کوم زمونږ د ملګرو ګرفتارې وشوې، بیا د جلسې په ورځو دغې کوم کنډکو زمونږ هغه ټیم ته وتو چې دا مذاکرات چې کوم دي دا یو ماحول غواړي، دا یو ټرسټ یو انوایرمنټ هم غواړي، اعتماد یو فضا هم غواړي چې د دواړو فریقونو په یو بل باندې او بهرحال مونږ ته فارملي داسې
تاسو دا دغه خبره کوي چې یار په خه ماحول کې مذاکرات کیدی شي، تاسو غنې چې کم قسمه ماحول د تاسو اشاره ده واغه ماحول دا وخت جوړ دی تاسو پی ٹی ایم دا وخت خبرو په موډ کې ده؟
زه غواړم چې فلحال هغه ماحول نه دی جوړ. مونږ مذاکرات او انکار نه کوو، دا خبره مونږ بالکل خاره کوو. مونږ د امن د لارې خلک یو، خبره مونږ په مذاکرات باندې حل کوو، دا دین انکار نشو کېدلی. او بهرحال زما اعتماد په محلي ما فلحال هغه اعتماد نشته، ځکه چې دا کم فضا د جوړه کړې ده چې په کار وه چې زما مطالباتو ته هغه کن کې د غږ یخې وې او ما ته د مذاکرات آفر کړې وې، د زما خلاف پروپاګنډا شروع کړه او بیا په لاهور کې زما د ملګرو سره کم عمل وکړو، نو هغې نه پس بیا هغه فضا بالکل خرابه شوې وه. اوس دا چې مثال دا د کور کمانډر صاحب بیان چلیږي په سوشل میډیا په ګورو په پرنټ میډیا او الکترونیک میډیا باندې موږ ګورو، خو موږ ته فارملی داسې دغه نه را رسېدلی د هغوی طرف نه پیغام په کومه طریقه را رسي، په کومه طریقه به مذاکرات کېږي، څوک په هغې کې انوالو وي، په کومه په دغه باندې ټرمز اینډ کنډیشن به کېږي، هغې نه پس موږ په دې باندې خبره کولی شو. فی الحال د دې چې تم خبره کړې ده د کور کمانډر صاحب، موږ د دې نه نه یو خبر او نن موږ تاسو ته په سرکاري لاین باندې یو پیغام تر اوسه را رسېدلی دی.
دی سره کم جرګه جوړوي لا خو پوره نه دی ویل کم قسم خلک به پکې شاملی خو په دغه جرګه باندې بستاسو سره تحفظات وی او کنه
مذکرات خو بجی زده په خپل نو سره ته باندې کوم بیا خو دا هم سره کوم چې کم ما ته په تل چې په لاس کې ورکو تیار دی زه به دا غي سره کوم زما مسله زما د کبایلي مشرانو سره ده زما مسله د پاکستان د ریاست د ادارو سره ده مذکرات خو په مونږ دا رسا سره کوو چې له تا په لاس کې واکو اختیار یې کړه او بل د خپل خلکو سره بدل څه جوړ کوو کوم چې د دې کبایلي مشرانو چې نو هغه مثال زما مشران دی هغه مثال له دې فرښتې هغه زما سره ولاړ دي نو دغه په ریاست سره زما چې له ریاست سره ریاست ته ضرورت ده نو هغه د فوج سره خبره نه ده هغه د جنتو سره خبره ده زه په دغه سره په دې خبره باندې مذاکرات کوم او زما مسله چې کوم ده دا دی هغه راي نو باران مذاکرات کوم خلکو ته مونږ ته دي چې په موږ مذاکرات دي خلکو سره کوو قبایلی جرګې په منطقه ځله په مخبر حل دا د کله ټول دي تل مخه تران چې غیر افس مو خپل راي او کومل ورکوي چې دوی دې په کوم ډول غواړي په کوم طریقې غواړي مو ته خپل خبرو کو چې موږ مذاکرات کوو په دې ځان په دې
تاسو وی چې کله موږ د لاهور جلسه کوله دا غینه مخ کې هم کسان دوی تاسو لرا لیګل دا سو کسان دا هم دغه د جرګې په شکل کې هم د دې چې ذکر کړي هم دغه خلکو دا سو کو تاسو له پیغام ورو تاسو ورته جواب ورکو
دا دا او دې مصاب هر خلک خپل الله به حال داغي د مونږه په څیر اوسو کوم بار لا غیر غلی او د دې په هغه کې مونږ د دې په معنی کې بار موږ وایي چې دای کوم د پروفیشنل کیپاسټی کې او هغه مذاکرات مونږ نه کوي چې د لاهور د جرګې نه کوم واپس راشي نو او خو دا داغي نه څه لاهور د دې هغه نور او جات او نور کې څه او هغه د خپل مونږ منځ په خپل پټ ورته ویلې چې بیا هم مذاکرات د مونږ د ورته او هغه مو خیال مو تل کړ نو دا به نن د کورکمانډر څخه خبر را نه خبر حال هغه موږ چې مذاکرات دي څوک ته او په کوم ډول کوي دي دا چا په لاس کې دوه کوه اختیار دی او دا چا خلاف زه را وته مو دا چا دا 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 لاس کې زموږ د سول دي او زموږ د مشکلات تر دې حد پر زه را رسېدلم هغه خلکو سره موږ مذاکرات کوو چې په لاس کې دوه کوه اختیار دي
ډیر مننه محسن داوډ صاحب
مهرباني
د د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده
دا د وایس اف امریکا ډیو ده او تاسو د ډیو خبري خبرونه ته غوږی ګرانو ریدونکو په پاکستان کې د اوبو مسله هم ډیره غټه مسله ده او ماحولیاتی ماهرین وخت په وخت باندې په دې حق له خبرداري ورکوي چې په نړۍ کې د ماحولیاتی تبدیلیانو په وجه باندې چې یو ډیره غټه مسله را جوړیږي او د تپام کول پکار دي هغه د صفا د سکلو اوبو کمی رو پر رو پیدا کیږي او پاکستان هم هغه ملکونو کې په هغه لس ملکونو کې په وم نمبر باندې د چرته چې ماحولیاتی بدلونونه به ډیر زیات اثر کوي یو اثر به د صفا د سکلو اوبو رو پر رو کمیدلی په دې والي سره حکومتي پالیسیانو کې څه بدلون را روان دي او کنه د پاکستان حکومت خبره کومه حکومت دې طرف ته څومره پام دی د ډیو خبريال الیاس خان مونږ سره د ټلیفون په کرخه ملګری شوی دی هغه نه به نور تفصيل اخلو چې نن هم خبرې تری شوې دي په حکومتي کچه باندې په پاکستان کې د اوبو په مسله په خیر راغلی الیاس خان صاحب
ډیره مننه سمینه سن
جی د پاکستان کې د اوبو په مسله باندې حکومتي پالیسي په حواله سره نن څه خبرې شوې دي په حکومتي ایوانونو کې
جی سمینا دا دا کونسل اف کامن انٹرسٹ یا دا گڈو گڈو شورا نن غونډه شوې دا چې په 13 غونډه کې چې کوم دغه د نېشنل واټر پالیسی وا نو دغه ځندول شوی او په غو باندې د سند او د خبر پښتونخوا له خوا تحفظات څرګند کړی شوی وو نو نن چې کوم دغه غونډه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې وشوه چې په کې د سلورو واړو صوبو اعلی وزیرانو او اعلی چارواکو ګډون وکړو نو په دې کې په ملک په ړومبي ځل دغه نېشنل واټر پالیسی یا قانون د اوبو پالیسی په ګډه سره دې منظوري ورکړې ده چې چې لوجه به چې کم څنګه تاسو وې پاکستان چې کم ډیر په تیزی سره د اوبو د کمی سر مخ کیږي چې په غوږ کې د کرکې لپاره هم اوبو په کمی دی او سره د څښلو چې کوم اوبو د کمی د مسلې را وړاندې شوي دي د زیاتې پاپولیشن د وجې یا ماحولیاتي تبدیلو د وجې یا د یو ښه انتظام نه کولو د وجې نو په دغه وجه باندې حکومت دغه غوښتل چې یو جامع داسې یو پالیسي جوړ کړی شي چې په غوږ کې پکا نیشنل واټر کونسل با د وفاق په سطح باندې جوړیږي او صوبو کې با پروینشل واټر اتارټیز جوړیږي چې دا رنګ دوی خپل کې یو بل سره د چې کوم مسائل دي په دې باندې خبرې ترې وکړي تعاون وکړي چې دا رنګ د دې چې د اوبو چې کوم د زراعي دي دا چې کوم په تیزی سره په خطه باندې روان دي د دې تابع وکړل شي او بل چې کوم د صوبو ترمنځ ځکه خاص کر د اوبو په ویش باندې اکثر له هم خړې راوړاندې کیږي او درې وړې صوبې چې پای کې سندې خیبر پښتونخوا بلوچستان اکثر لا د تورونه لګوي چې دوی ته د خپل برخې اوبه د درې سند یا باسین نه ملاويږي په پنجاب باندې د غلا د تورونه لګوي چې دوی د دوی د برخې اوبه پټوي نو چې څنګه په 1901 کې په پاکستان کې په ډومبیزل د څلور وړو صوبو ته د برابرۍ په بنیاد باندې د دې سندونو نه اوبه د تقسیم یو فارمولا جوړ کړې شوی و دا غې نه رسو هیڅ رقم څه فارمولا په پاکستان کې نه دا جوړ شوی نو اوس د دوی د یو حاصله وانی دي چې کوم دغه رنګ د مسائل دی پاکستان کې زیاتې آبادی ده یا د شهري آبادی ډېر په تیزو سره زیاتېږي او ماهرینو دا خبرداري ورکړې ده چې تر 2015 پورې د اوبو چې کوم د واټر ټیبل دی هغه ډېر په تیزی سره په لاندې روان دی او د پاکستان چې کوم د اوبو لاندې چې کوم ذخایر دي هغه هم ډېر په تیزی سره کمیږي نو چې د پاکستان څومره ریلوی خارجي دي دا به تر 2015 پورې کچري کوټلې ګامونه یا پالیسي جوړ نه کړی شو دا به د اوبو د کمی سره مخ شي چې د وجبې دا یو غټ ترټ دی د پاکستان سلامتیا لپاره او بعضي ماهرین خو دا غني چې دا تر زرای نه زیات یو شخړه د پاکستان لپاره کچري د دې تابعیا ونکړل شو دوی دا هم ویناله چې پاکستان یو زری ملک خوده او هر کال د غټو بندونو د نشوالي د وجې او یا بلین ډالر د یو ان ډی پی دا رپورت دی چې پاکستان خپل اوبه ضایع کوي او دا سمندر ته غورځيږي
نو په څه نتیجه باندې ورسېدل دا کونسل اف کامن انټرست چې کومه غونډه وا او کنا دوی سبل څه نیټه کې خو د چې بیا به راغونډيږي او بیا به د سلو روانه ثبوت د اوبو په تقسیم په حواله سره خبري کوي
نجی دیکھیے بلزل چکم تیر مارچ پہ میاش کے پاتل سما غونډه شروع نو پاغه کې پس تحفظات د سن او خیبر پختونخوا نو هغه خدا غونډه زندول شوی و د نن غونډه پوره خو نن چې کومه دا غونډه وشو نو په دې کې دوی په متفقت هو غي نه پګړ سره د دې نېشنل واټر پالیسی منځوري ور کړی دا
صحیح نېشنل واټر پالیسی منځوري ور کړی شو په عمل کې بخل راځي دا خو بلیدل کیږي خو ان اف سی واټ په اړه کې هم خبري شوې دي په دې غونډه کې دا څه تفصیل دیتا سره
دا جی سمینا بل چکم چونکه دا پیرا دا حکومت نیتا پا دویم جون با ختمیگی دا موجوده حکومت نو دا پیرا نو کلا چه سینگا دا جون پا میاش که طول عمر دا پارا دا پاکستان بودیجا یا بجت ارانده کوله کیگی نو دا زر حکومت دا اپریل وشتم نیتا بانده با دا وفاقی بجت کامی سملی تا ارانده کیگی نو نن با دا غی تیاریانو پا حواله سرا چکم دا غا یو غورا یو دا غا دا غنده دا نیشنل اکنامیک کونسل دا وزیرازم پا مشرعی کشوی دا دغه قومي اقتصادي کونسل پای کې د راتلونکو مالی کال بجټ 13-19 د پاره تر دې د مده غونډه روانه ده حکومت دوه د خپل سرچینو لخوا دا وایي چې تقریبا د 13 کربا وفاقي او صوبایي ترقیاتي بجټ دوی منځوري ورکړي ده دې کې چې کوم دوی دغه فګر ورکړي دي نو په غیر کې دغه اهداف چې کوم دوی دا وایي چې راتلونکو کال د پاره دي نو په غیر کې دوی د سالانه د وفاق د لپاره 800 ارب روپۍ ترقیاتي پروګرام پی ایچ ڈی پی خوده ده او صوبو د لپاره 1000 او 14 ارب روپۍ منځوري ان ای سی با په دې غونډه کې ورکوي د غرنګ د ایکسپورت یا برامداتو هدف پاکستان راتلونکو کال لپاره یو دیش اشار یشپک 15 بلین ډالر خوده ده او درآمدات چې کوم دي امپورت چې کوم دي دا غي هدف دی 15.15 بلین ډالر خوده ده د غرنګ دوی د داوه هم په دې کې کوي چې اقتصادي شرح نمو چې کوم دا هغه په مونږ راتلونکو مالی کال کې 6.2% دوی مقرر کړی ده او د مهنګای شرح یا انفلیشن چې کوم دی دا دوی دا وینا ده چې دا
به سنگل ډیجیټ کې وي او دا به شپږ فیصدی وي.
صحیح شو.
زراعت د شوبې لپاره دوی چې کوم هدف خیر هغه 3.7 فیصدی دی، صنعتي ترقۍ لپاره 0.5 او سرویسز لپاره 6.15 فیصدی دی دغه هدف نه خپل ځان ته اخو دي.
صحیح. ډیره مننه الیاس خان صاحب چې تاسو موږ له تفصیل راکو.
مننه.
ترنو قدر من اردن کو په پاکستان کې مدوبه دوبو د کمی په اړه مفصل راپور واورید. په افغانستان کې هم سکل په ژمي کې واوري کمی ورېدلې، ورښتونه یا بارانونه کم شوې دي، او له همدې امله تقریبا د افغانستان په شلو ولایتونو کې د اوبو کچه ښکته شوې ده، چې له دې امله په افغانستان کې د وچکالۍ ګواښونه زیات شوې دي. زموږ همکار منزه شهید پرې راپور لري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف وایي په افغانستان کې 1500 ماشومان د وچکالۍ د اغیزو څخه زیانمن شوي دي. د یونیسف افغانستان دفتر د دوشنبه په ورځ یو راپور کې چې په کابل کې خپور شوی دی، ویلي دي چې تیر ژمی ډیر زیات وچکالۍ وه چې د افغانستان 22 ولایتونه یې اغیزمن کړي دي، او اوس په دغو ولایتونو کې د 1 میلیون اوسیدونکو ژوند ته یې ګواښونه راولاړ کړي او پرې منفي اغیزې یې هم کړي دي. دا اداره وایي 2 میلیونه نور خلک به هم په افغانستان کې په راروانو میاشتو کې د وچکالۍ د اغیزو څخه زیانمن شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره وایي د وچکالۍ اغیزې پر ماشومانو باندې خورا زیاتې وي، ځکه چې همدا سیمې د خورا لوړې کچې خوارځواکۍ د ستونزې سره له وړاندې مخ دي. یونیسف وایي د مناسبو روغتیایي خوړو، د څښلو د پاکو اوبو او د روغتیایي د امکاناتو نشتون به د ماشومانو روغتیایي وضعیت لا خراب کړي. د دغه ادارې ویان فریدون ارین امریکا غاک ته ویلی دی چې تر 1500 پورې افغان ماشومان د وچکالۍ د منفي اغیزو د ګواښ سره مخ دي. یونیسف وایي په افغانستان کې شاوخوا 121000 ماشومان او 30000 ښځې په روان میلادي کال کې د جولای له میاشتې د دسمبر تر میاشتې مرستو ته اړتیا لري. همداشان د دغې ادارې د اټکل له مخې سخ کال به 815000 ماشومان له 3 میاشتو تر 6 میاشتو روغتیایي پاملرنې او اوبو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې په افغانستان کې ماشومانو او امیدوارو ښځو ته د مرستې غوښتنه په داسې حال کې کړې چې افغان حکومت له وړاندې په ولایتونو کې تر 80% پورې د وچکالۍ حالت له امله خبرداری ورکړې، او د دغې حالت سره د مبارزې لپاره یې له نړیوالې ټولنې شاوخوا 1 میلیون ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ د وزارت ویان اکبر استمینن د سه شنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته ویلي دي چې افغان حکومت د وچکالۍ سره د مبارزې لپاره یو 2 میاشتنی پلان ترتیب کړی دی، خو وزارت وایي د وچکالۍ حالت په ولایتونو کې یو ډول نه دی. د جوزجان، بادغیس، فاریاب، غور، اورزګان، زابل، کندهار، هلمند، سمنګان، بلخ، بغلان، قندوز، هرات، فراه او نیمروز په ولایتونو کې خلک تر 80% پورې د وچکالۍ له حالت سره مخ دي، خو د میدان وردګ، لوګر، تخار، پکتیا، نورستان او داسې نورو ولایتونو کې خلک د وچکالۍ د دوهم او دریمې کچې له حالت سره مخ دي. یونیسف ویاند وایي دا اداره د خپلو ملاتړو ادارو په مرسته په لومړي سر کې غواړي چې په عاجله توګه د 92000 او 8500 امیدوارو ښځو سره مرستې وکړي.
درنو قدرمنو اوریدونکو، همدا اوس یو بیړنۍ خبر، او هغه دا چې د بلوچستان په کوټه کې لکشي به مخته چاودنې شوي. د ډیوی خبریال حمید سمسور د ټلیفون پر کرخه له موږ سره ملګری دی. حمید سمسور، د مغه غوري خبرونې ته په خیر راغلی. دغه چاودنې د کوټې په کومو برخو کې شوې؟
جواب، دا چاودنې اوس نه ستکه مخه د کوټ شهر په دیو بلابیلو سیمه کې تر سره شولې. یوه څه دا غا د کوټ شهر د 10 کیلومتره په واټن باندې د دشت کمبلې په سیمه کې د ملیشکو او د عسکرو پر پوسټه باندې ځانوجون کې برتونکو حکومت ایسپیار دا ویلي چې ځانوجون کې برتون کې رالو پر دې باندې عمل وکړل. په دغه کې چې دي حکومتي چارواکي ویلي چې دوی دوه ځانوجون چې دي هغه ووجل، او یو ځانوجون چې دي هغه خپل ځان چې دي هغه والوزوي. په دغه حکومت ایسپیار ویلي چې په دغه عمل کې و د ملیشکو اته د ملیشکو عسکر چې دي هغه کټیان سوي دي. دویمه د ملي دویمه چاودنه بیا چې هغه د کوټ شهر پر هوایي ډګر باندې د پولیسو پر ګاډۍ باندې تر سره سواله چارواکي دا ویلي چې په دا غاډي باندې هم برید وشو چې په ترڅ کې 15 د ملیشیا 15 پولیس چې هغه وجل شوی دي او و پولیس چې هغه تپیان شوی دي د دې دوار د دې چاودنې وروسته چې دي دوی په تپیان شوی کسانې په سملاسي ډول د پټ سره هسپتال ته راوړي دي هلته درملنه روانه ده شاوخوا سیمې چې دي پولیسو چې دي هغه پولیس او امنیت د ساتونکو ادارو چې دي هغه دغه کې په خپل ولکه کې اخیستي دي.
حمید سمسور، په دغه چاودنو کې ملکی وګړو ته هم مرګ ژوبل وخت دی او که څنګه؟
تر اوسه پورې چې راوړي دي هسپتالو ته هغه امنیت خوندي ساتونکي دي، اوس نور هسپتالو ته هم خلک وړي لارې چې دي هغه شاوخوا تړل شوي دي. تر اوسه پورې دا درک نه دی لګېدلی چې آیا په دې کې به ملکي کسان هم شامل وي او که نه. حکومتي چارواکي دا ادعا کوي تر اوسه پورې دا ویني چې دلته دا داسې ښکاري د دې امکان موجود دی چې دا به ځان وژونکي بریدونه وي.
ښاغلی سمسور، تر اوسه پورې د دغو چاودنو پړه یا مسؤلیت چا په غاړه اخیستی او که څنګه؟ او په بلوچستان کې یا په کوټه کې د داسې چاودنو مسؤلیت په دې حالت کې کومې ډلې په غاړه اخلي؟
ته په سملاسي ډول باندې د دوګو پیښو مسؤلیت تر اوسه پورې چا په سر نه دی اخیستی. په بلوچستان کې چې زیاتره کوم پیښې ترسره کېږي یا کوم چاودنې کېږي دغه مسؤلیت چې دوی زیاتره داعش په سر اخلي او کومه تندروه ډلې وي لشکرې جنګوي العالمي چې دوی هغه د دغه ډول پیښو مسؤلیت په سر اخلي. طالبان هم کله کله طالبان هم د دا ډول پیښو مسؤلیت په سر اخلي.
ډیره زیاته مننه، کور مودم، ځان خیال ساتئ.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ده. ګرانو اوریدونکو، تاسو د بلوچستان کوټې ښار کې د چاودنو په حوالې سره تفصیل واورېدو. وخت په وخت باندې چې نور تفصیل مخې ته راځي تاسو ته به وړاندې کوو، خو یو ځلې بیا بوزو تاسو ته تفصیلي رپورټ وړاندې کوو. د ډیوه خبریال مدثر شاه رالیږلی دی او خبره پکې کوي په پاکستان کې د ماحولیاتي بدلون په حوالې سره. د اوبو د پالیسۍ په هکله خو یو قومي پالیسۍ جوړه شوه، خو ماحولیاتي بدلون په حوالې سره په پاکستان کې به خصوصا په خیبر پختونخوا کې څه قسمه هلې ځلې روانې دي؟ مدثر شاه به تاسو خبرې.
د ملګرو ملتونو د پرمختیا پروګرام یا یو این ڈی پی تازه راپور کې پګوته شوې ده چې هر څوک د خیبر پختونخوا حکومت د چاپیریال د ساتنې لپاره پالیسی لري، خو بجټ کې بیا دې څانګې لپاره پنګې ډېرې کمې وي او که کمی پیسې بجټ کې مختص شوې هم وي نو د لګولو طریقې نه وي معلومه. او د بجټ ته منظورولو په وخت نه یوازې حکومتي بلکې د مخالفو ډلې غړي هم د چاپیریال د ساتنې په بجټ خبره نه کوي. راپور کې ویل شوي دي چې بجټ د صوبې بیوروکراسي جوړوي او حکومت د اسمبلۍ نه لس ورځو کې دننه منظوري او د بجټ په اکثرو برخو بحث ونشي. دستوره کې پوهانو ویل د بجټ سازۍ عمل په عامه توګه دسمبر کې شروع کیږي او په کار ده چې اسمبلۍ کې په بجټ د بحث په ځای غړي خپل وړاندیزونه د بجټ سازۍ په موقع ورکړي. او په دغه موقع د یو این ډی پی مشاورې میرمن دینا خان ډی وته ویل د پایدارې ترقۍ اهداف یا ایس ڈی جی کې چې کوم 14 اهداف ټاکل شوي دي دا غي 14 هدف ته چاپیریال متعلق ته. او خیبر پختونخوا به هم 2030 پورې د دې د ترلاسه کولو هڅه کوي، نو په کار ده چې حکومت دې لړکې خپل دلچسپي وخایي.
پالیسی خو کے پی گورنمنٹ جوړ کړی ده د کلائمټ چینج لپاره، هغه اپروف شوی ده د کابینټ نه. آی ایم شور ایس ڈی جی د پاره بم فل پالیسیز او ایکشن پلانز پر جوړ کی. مسله ټول ادا ده چې د هر څه د پاره جدا جدا پالیسیز ولې جوړیږي. د دې د پاره یو انټیګریټډ پلان پکار دی، لکه کے پی گورنمنٹ سره د وخت یو انټیګریټډ ډیولپمنٹ سټریټجی ده د پورا صوبې د لیول باندې. اغه شانته یو انټیګریټډ تاسو ویلې شی ڈی آر آر سټریټجی پکار ده، کلائمټ چینج سټریټجی، انوایرنمنٹ دا ټول اسپیکټس پکې کور شي. ڈفرنٹ چیز امونگا کم کنونشنز ٹریٹیز لان دے کم کمٹمنٹس دی اغم پکی کور شو چی ٹول از ضروری خبر ہے چی دا بجٹ ڈوپلیکیشن پکی نی.
درا پوڑ وان دے کولو پو وقت ہر سو که دا زینو محکمو سرکاری افسران موجود ہو اسملائی که دا واکمنو گندنو او دا غشان دا مخالف گندنو یو غڑے ہم پا نظر نرات لو. البتا دا اسملائی پا خوانای غڑے میرمن شگفتا ملکویل ہر سو که را پور که دا چاپیریال پا حق لڈیرا مایوسی دا خورا روانو حکومتونو لبا دا گٹا وروی چی دا دیپ آسا خپل پالیسی جوړه کی.
د مایوسی خبره ده، خو امید ساتو ان شاء الله چې براتلون کې وخت کې به موږ
کوشش دا کو چې زیات نه زیات په دې باندې کار وشي، ځکه چې دا زمونږ د انسانانو سره زمونږ د راتلونکي نسل تړلي چې زمونږ روښانه مستقبل دی، دا د هغوی ژوند سره تړلې خبرې دي. که مونږ په دې باندې اوس کارونه کړو، زما په خیال راتلونکي وخت کې به مونږ ته نه صرف بیماری بلکې د دې نه به په لکونو خلکو اموات چې دي نو دا به ښکار شي.
او راپور کې دا تجویز هم شوی ده چې د چاپیریال ساتنه یوازې د صوبایي حکومت فریضه نه دي ګرځول پکار، بلکې دا باید ځایي حکومتونو ته هم وغځول شي، او دغه شان د دې تړون نورو محکمو لکه صحت، زراعت او تعلیم سره هم پکار دی. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ٹویٹر @ voa.diva.
د واشنگتن ڈی سی